آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لملنۍ ما خبرنی خبرونه په پایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
نن د چهارشنبه پرز په ابو ظبی کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس عمر داوودزی ویلي چې ضرب د سولې تړون په طرح باندې کار پیل شي او ویل کېږي چې متحده ایالاتو پوځ له سوریې نه د عسکرو پر ایستلو باندې کار کوي.
نن د چهارشنبه ورځ د قوس میاشتې 28مه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 19 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. سیاسي کارپوهان وایي طالبان د سولې په اړه تضمین غواړي
چې د مستقیم د افغان دولت سره خبرې وکړي. په اوس مهال کې نو دوی به دا ویره لري چې هیڅ تضمین به وجود ونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا په یاد غونډه وشوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د یو پخواني چارواکي سره مرکه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې درته خبرېږي. قدر من اوریدونکو دا ټول وروسته خبرېږي. اوس درته زه نوشابه آشنا او سید سلیمان وبخښئ سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د روغې جوړې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې له خبرو وروسته پاکستان ته تللی و او د پاکستان د پوځ لوی د رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره یې کتلی و. د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال آصف غیور په ټویټر کې لیکلی دي چې له ښاغلي زلمی خلیلزاد سره په سیمه ییز امنیت او د افغانستان د سولې په هکله بحث وشو. طالبانو هم د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره ویلي له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د بمباریو او د بندیانو سره د ښه سلوک او د هغوی په خوشي کولو خبرې کړې دي. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې د اوربن او کابل ادارې سره د مذاکراتو، موقت حکومت جوړول، انتخاباتو او نورو کورنیو مسایلو په برخه کې وار له مخه د اسلامي امارت دریځ څرګندو چې خبرې به ورباندې نه کېږي. زلمی خلیلزاد تر خبرو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې په متحده عربي اماراتو کې له افغان چارواکو او نړیوالو متحدینو سره د افغانانو ترمنځ د خبرو او د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې خبرې کړي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوان رابرټ پرادینو د پوښتنې په ځواب کې وویل
روانې خبرې د جنوبي آسیا لپاره زموږ د ستراتیژۍ یوه برخه ده او موږ له پخوا ویلي چې په افغانستان کې به هله جګړه پای ته ورسیږي چې افغانان سره خبرو ته کینی.
زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېده. د افغانستان جنگ چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی، واشنگټن تب کې تقریبا 1 ټریلیون 50 میلیارد ډالر تاوان رسېدلی. طالبانو د خپل کنټرول څخه پراخه کړې او دا وخت یا سم نومه افغانستان په کنټرول کې ده یا ځینې سیمې کله د طالبانو په لاس کې او کله یې حکومت ورنه نیسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې تړون په یوې طرحې کار پیل شي. داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې عالي شورا د دارالانشا د نوي رئیس په توګه د نوموړي د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې سوله نږدې ده.
بزودی بخیر شما شاهد تیمی می باشین که روی مساوده از معاهده صلح کار آغاز بشه. این کار بزودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتم که خدمت شما عرض کنم که صلح واقعیت امرست که نزدیک است.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکا، پاکستان، وسلوالو طالبانو او هم د نړیوالې اجماع په پالیسیو کې تغییر راغلی دی، خو سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالې سیمه ییزې او کور دننه د ملي اجماع رامنځته کولو ته اړتیا ده. غونډې ته په خپله وینا کې محمد کریم خلیلي وویل چې بین الافغاني خبرې اترې د وسلوالو طالبانو د تسلیمۍ پا په معنا نه دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام یا همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه ریپورت کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی ویلي دي چې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د سری هاوس د کلي 300 کورنۍ د هوا له لارې دغه ولایت مرکز میمنی ښار ته لیږدول شوي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ سری هاوس د کلي په اوسېدونکو باندې د تګ راتګ ټولې لارې تړلې وې چې له امله په دغه کلي کې شاوخوا 2000 اصل اوسیدونکو د خوراکي موادو او نور اړتیاو د کمی سره مخامخ شو. د دې سربیره په روان میلادي کال کې له 800,000 نه زیات افغانان د ایران، پاکستان او نور هیوادونو خپل وطن ته راستان شوي دي چې شاوخوا 650,000 له ایران نه افغانستان ته راغلي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ویلی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف او طرفدار ټول سیاسي ګوندونه باید له طالبانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د هلو ځلو ملاتړ وکړي او موقع باید له ګوتو ونه باسي. امرالله صالح تر اوسه پورې له طالبانو سره د اوربند کلک مخالفت کوو او تورې لګولی چې طالبان له اوربند نه په استفادې غواړي د جنگ لپاره ځانونه چمتو کړي، خو اوس یې خپل دریځ بدل کړی دی.
دا واشنگټن دی. د امریکې د متبرې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د ریپورت له مخې واشنگټن په سوریه کې د خپلو نظامي ځواکونو د ساتلو لپاره خپل مخکینی دریځ بدل کړی او د امریکا پوځ له دغه جنگ ځپل هیواد نه د عسکرو د راوستلو لپاره امادګي نیسي. ورځپاڼې نن د چهارشنبه په ورځ د خبرو سرچینو له قوله لیکلي دي چې دا اقدام به په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ستراتیژي له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
د سرکار چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل هغه تهدید نه پشا شوی چې ویلي راتلونکي اونۍ به ځینې حکومتي ادارې بندي کړي. سپینه ماڼۍ وایي دې ته منتظر دي چې د کانګرس جمهوري غوښتونکي او دیموکرات مشران د ځینو حکومتي ادارو د بندولو مخکې څه ډول یوې جوړې ته رسیږي. جمهور رئیس ترامپ 15 میلیارد ډالر غوښتي چې د امریکا او مکسیکو سره په سرحد کې دیوال جوړ کړي، خو د کانګرس په دواړو جرګو کې دیموکراتانو دا غوښتنه رد کړې ده او غوښتنه ونه منل شي کېدای شي چې د ځینو حکومتي ادارو د بندولو امر وکړي.
له بلې خوا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې خپل یو خیریه سازمان د هغو ادارو له خپرېدو وروسته بندوي چې د نیویارک لوی څارنوالي پر ضد قانوني مقدمه په محکمه کې درج کړې وه، او ترامپ یې په دې تورن کړی چې د همدغه خیریه سازمان نه د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د شخصي هدفونو لپاره ناسمه استفاده کړې وه. لوی څارنواله میرمن باربرا انډروډ وای سازمان د یو شخصي چک بک په ډول فعالیت کو او د ترامپ د سیاسي ګټو او کاروبار لپاره جوړ شو. د څارنوالۍ په وینا ټول شتمنی به اوس په یو میاشت کې د څارنوالۍ لخوا په نورو خیریه مؤسساتو باندې وویشل شي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې داسې نوې وسله جوړه کړې ده چې بل هیڅ هیواد تر اوسه نه لري. پوتین د سه شنبه په ورځ په ماسکاو کې د پوځي مشرانو سره په لیدنه کې د کنجل په نوم د یو داسې توغندې یادونه وکړه چې د غاک نه لزلي چټک سرعت لري او د اتومي وسلې د لیګلو قابلیت او د منځني واټن وشتلو توان هم لري، تر 2000 کیلومتر پورې هدف ولي.
او دا هم د سات وروسته خبر. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې کمپیوټري غلو د 3 کلونو پورې د اروپایي اتحاد ډیپلوماتیکي مراسلاتو ته لاسرسی پیدا کړو او وی کولای شو چې په زرګونو حساس پیغامونه ورنه لاسته راوړي. په ریپورت کې راغلي دي چې دا کمپیوټري غلا د ایریا 1 په نوم یوې سایبري امنیتي کمپنۍ کشف کړي او نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په زرګونو غلا شوي ډیپلوماتیکي پیغامونه ښودلي دي. د ورځپاڼې د ریپورت له مخې د غلا شوو موادلو څېړلو نه څرګندېږي چې اروپا د ترامپ د ادارې د پالیسیو په اړه چې پیشبیني نشي کولی زیاتې اندېښنې لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا د افغان خزو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغان خزو سیاسي ګډون کچه به لوړه کړي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې افغانستان کې د سولې هڅو کې چټکتیا راغله چې په دغه هیواد کې د سولې ټینګېدو هیله زیاته کړې ده. د سولې د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته تللی او ټاکل شوی له هغه ځایه نن څه وخت کابل ته راشي. په مکه په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
که څه هم افغان حکومت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو د طالبانو او د څلور هیوادو د استازو ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې دغو خبرو یو ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره په ابوظبي کې کتلي وو، د وسلوالو طالبان سره د سولې په اړه خوشبیني ښودلی وه او ویلي وو چې افغانستان ته سوله ور روانه ده. د متحده عربي اماراتو دولتي اژانس د طالبانو له استازو سره د متحده عربی اماراتو، سعودی عربستان او پاکستان د استازو د خبرو پیل ټول خکیل خو اړخونو ته ګټوري او د لمس وړ بللي او ویلي چې دغو خبرو بله غونډه به هم په ابوظبي کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو خبری اژانس په دغه خبر کې د متحده عربی اماراتو سعودی عربستان د مشرانو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د امریکا، پاکستان او طالبانو له استازو څخه په دغه غونډه کې د ګډون او د زمینی د برابرولو له امله مننه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیزاد چې نن له غربي روس اسلام آباد سره رسیدلی د خپل ټویټر په پاڼه د طالبانو او پاکستان سعودي عربستان د استازو سره په ابوظبي کې خپلې خبرې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو په برخه کې ډېرې ګټورې بللي. خلیزاد د پاکستان د پوځ مشر سره په اسلام آباد کې د کتنې وروسته په یو لنډ پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلی ویلي چې پاکستاني چارواکو ته یې د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات ورکړي او نن شپه به په کابل کې افغان حکومت مشرانو ته د دغې غونډې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې شورا چارواکي د سولې هڅو کې چټکتیا ته په کتنې په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته هیله مند ښکاري. سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی وایي چې د سولې ټینګېدو په اړه ټوکېدلې هیلې حقیقي دي او سوله افغانستان ته ور روانه ده.
بزودی بخیر شما شاهد
ډېر ژر په خیر. ډېر ژر په خیر تاسو به د هغه ټیم شاهدان اوسئ چې د سولې د تړون د مسودې د لیکلو کار پیل کړي. دا کار به ژر وسي. په دې برخه کې بیا هم ځانته د دې ازادي ورکوم چې تاسو ته عرض وکړم چې دا حقیقت دی چې سوله نږدې ده. زه ګورم چې سوله نږدې ده. کومه تجربه چې لرم او کوم تماسونه چې لرم سوله نږدې ده انشاءالله.
سوله نږدې کس انشاءالله.
محمود عمر داوزی چې د چهارشنبې په ورځ د سولې شورا په دفتر کې غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د ګاونډي هیوادو پالیسي مخ په بدلېدو ده. هغه ویل چې سوله حتی د طالبانو په اجنډا کې هم شامله ده، خو هغه ویل سوله دومره هم نږدې نه ده چې په څو ورځو او اونیو کې به راشي، خو هغه زیاته کړه چې په څو میاشتو کې به خلک د سولې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو شاهدان وسي. طالبانو په یو اعلامیه کې د ابوظبي د خبرو ویلي چې د دغو دوه ورځو خبرو کې د دغې ډلې د استازو تر ټولو زیات ترکیز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې وو، او همدارنګه په ملکي سیمو د بمباریو د افغان حکومت په زندانونو کې طالب بندیانو سره د چلند چې طالبانو وین زبیح الله مجاهد ناسم بللې هم خبرې شوې دي. طالبانو وین ویلي چې په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بمباریو د بندېدلو غوښتنې هم مطرح شوي چې ورته په دغو مسلو د غور کولو ژمنه هم شوې ده. طالبانو ویلي د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو موقت حکومت د انتخاباتو او نورو کورنیو مسایلو په برخه کې وار له وړاندې خپل دریځ څرګند کړی و، نو ځکه په دغو مسلو خبرې نه کېږي. افغان کارپوهان د امنی چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو د هڅو په برخه کې د امریکا لخوا د افغانستان د پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمي خلیزاد ټاکلو وروسته د پام وړ چټکتیا راغلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو نه کول د دغې ډلې لخوا د امتیاز ترلاسه کولو یوه هڅه ده.
په لحاظ دوی باید د هغه قوت سره خبرې وکړي چې دوی په دې باور وي چې دوی هغه شرایط چې د مذاکراتو لپاره او بیا د مذاکرات نه اوس د سولې لپاره کوم شرایط کشول کېږي د امتیازاتو پام کې ونیول سي او هغه د نړیوال تضمین ولري چې د مستقیم د افغان دولت سره خبرې وکړي. په اوس مهال کې نو دوی به دا ویره لري چې هیڅ تضمین به وجود نه لري.
د سیاسي چارو دا کار پوه وي چې طالبان د افغان حکومت په دنده کې د یو شمېر ډلو د مشرانو سره د خبرو نه اندېښنه لري، ځکه چې د ښاغلي آزاد پر وینا د دغو ډلو او د طالبان ترمنځ زړه تربګني هم شته دي.
قدر مناوریدونکو، تاسو واوریدل چې د سولې د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد نن پاکستان راغی او کابل ته رسیدلی دی. د همدې هڅو په هکله، البته د سولې د روانو خبرو د هڅو په هکله چې افغان حکومت او ولس ورته خوشبینه دی، دا چې د طالبانو لخوا څومره هیله مندی شته. د طالبانو یو پخواني چارواکي اکبر آغا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
اصلي خبره چې تمرکز پر کېږي هغه د خارجیانو د وتلو خبره ده. د هغه فصل خبره روانه ده، خو البته زه فکر نه کوم چې دا خبره به دستي خلاص شي او دا نورو خبرو ته چې دا اوس خلک یادوي او دې خبرو ته به زمینه برابر شي. دوی خوشبینی لکه دا خلک چې یادې تر اوسه پرې زه خپله دونی خوشبینه نه وینم.
ولې تاسو خوشبینه ناستې لکه نورو افغانانو په څیر؟
زه خپله خوشبینه یم خو اما لیکن دونی خبره ده چې د امریکایانو د وتلو خبره به هم ډېره اسانه شي، خو اما لیکن کېدلی شي چې په دې باندې یو څه اختلاف راشي، چې په محل ویش باندې اختلاف راشي یا په وخت باندې د وتلو په وخت باندې اختلاف راشي، هغه به زما په فکر باندې څه وخت وغواړي. زه خپله دا خبره یو څه پیچیده بولم، داسې یو مخ یې پرانستلې نه بولم چې یو مخ به ژر خلاص شي.
آغا صاحب، طالبانو سره د سولې خبره یوازې د خارجیانو وتلو پورې تړلې ده کنه نور څه شرایط هم شته چې طالبانو په نظر کې نیولي؟
دغه د خارجیانو د وتلو خبره چې ده زما فکر باندې دا هغه ده چې دا نور خبرې ټولې په دې باندې موقوفه دي. البته که چیرې د خارجیانو د وتلو خبره یعنې د هغو په خبره په وتلو باندې توافق رانه شي، زما فکر باندې دا نورې خبرې به هم وځنډېږي تر هغه وخته پورې به نه وسي چې دا خبره حل نه شي.
مثلا خارجیانو وتلو خبره د امریکا استازي د طالبانو د استازو سره ومنله او مهالویش ورته وټاکل شي، د طالبانو دریز به پس د هغې بیا څه وي؟
ما فکر باندې بیا وروسته دوې درې څلور خبرې دي چې هغه حق د اولیت لري، د اوربند خبره د حق د اولیت لري، او د بندیانو خبره د حق د اولیت لري، د تور لیست خبره ده هغه حق د اولیت لري، د موقتي ادارې خبره ده یا د انتخابات خبره ده، یعنی یو طریقه تعینول شي کومه طریقه به په افغانستان کې اول واري یعنی خطي پرس که په دغه باندې قناعت کیږي چې د سیمه انتخابات کیږي او موقتي اداره به تاکل کیږي. دا هغه شان دي چې هغه د خبرو مهم ټکی دی. نو زما فکر باندې بیا وروسته تر هغه باندې چې دا خبره دې ته ورسېدله بیا وروسته تر هغه په دې خبرو باندې خبره کیږي. البته دوی ویلی شو چې دا خبره هم دنیا اسانه نه ده، دا به تضمینونه په مابین کې کیږي، په امنیت شورا کې به خامخا بعضې ملکونه چې غټ غټ ملکونه وي هغه به د خارجانو د وتلو خبره د خبرو تضمین کیږي په هغه باندې. بیا به وروسته دا خبره دغه څلور خبرې چې ما درته وویلې دغه چې حق د اولیت لري کېدلی شي دغه به رامخته کیږي.
بله، جنګ جنګ دی، که هغه لنډ مهاله وي او که اوږد مهاله وي. خو اوس چې د افغانستان د جګړه یا جنګ اوږد مهاله شوی اوږد شوی دی، خلک د دې اوږده جنګ نه نور ډېر زیات ستړي دي. همدومره طالبان هم چې دا سنګرونه یې دا څو کاله ګرم ساتلي دي، تاوده یې ساتلي د جنګ سنګرونه، همدومره د ولس په اندازه ستړي دي د جنګ نه؟
ما دلته اوس په فکر باندې اهداف دي که حکومت یې هغه خپل اهداف لري. مثلا هغه وایي چې موږ دلته په دې ملک کې ډیموکراسي پلي کوو، کوشش کوي چې خپل هدف ته ورسېږي. که طالبان دي هغه هم خپل هدف لري، هغه وایي دلته خارجیان راغلي دي، د هغو په وجه باندې مسله راخیستې ده، دلته زه خارجیان نه پرېږدم، یا خپل د نظام غوښتونکي دي هغه چې هره کوم طریقه وه. نو زما فکر باندې دا هغه تلکی دي چې هغه هدف ته سړی نه وي رسېدلی، سړی دون نه راځي. خو ولس چې دي هغه ډېر ژر مایوسه کېږي، ولې هغه چې دي هدف داسې خاص هدف د هغو سره نشته. نو په دغه نسبت باندې د ولس ستړیا تر اخره ډېره ده.
د سولې د روانو خبرو نه چې یو څه خوشبیني ورته ډېره شوې ده، څومره سړی باید تمه ولري؟
زه دونه ویلی سم چې تر پخوا یعنی چې دا نور کلونه چې یا یو ځای به مجلس کې دي یا بل ځای مجلس کې دي، تر هغه خوشبیني په دې نسبت ډېره ده چې نن خپله مستقیما امریکایانو په دې کې چې هغه د جنګ یو طرف دي په دې کې مداخله کړې ده، او د دې دپاره یې خپل یو استاد یې رالېږلی دي، او د دې دپاره یې سړی تعین کړي دي او خپله هیئت یې تعین کړي دي. نو دا هغه شان دي چې هغه طالبانو مثلا دا درې کاله څلور کاله وویل چې موږ د امریکایانو سره وینو، هغه هدف ته دوی نه رسېدل، نن هغه هدف ته ورسېدل. نو زما فکر باندې په دې نسبت باندې د ولس هم یو اندازه خوشبیني زیاته شوې ده، او د طالبانو هم خوشبیني زیاته شوې ده، کېدلی شي د حکومت هم خوشبیني زیاته شي. نو خوشبیني تر پخوا اوسني حالت کې ډېره ده.
ډېره مننه آغا صاحب کورم ودان.
مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د متحده ایالاتو یو فدرالي قاضي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلینس هغه د دې لپاره وځنډول چې هغه د روسیې د مداخله په اړه تحقیقاتو کې نور همکاري ته هم وهڅول شي. په دې اکل رپورټ لیکوي ساوري. د افغان خزو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغان خزو سیاسي ګډون کچه به لوړه کړي. په دغه هیواد کې یاد دفتر استاد مریم مروت د چهارشنبه پورز د کابل ولایت د خزو په غونډه کې وویل د خزو سیاسي مشارکت او رهبری کچه لوړول یې د کارونو په لومړیتوبونه کې دی. په دې اړه پام وکړئ د لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغان خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این وومن کار کوي چې څنګه کېدای شي په دولتي ادارو کې د خزو ونډه او په سیاست کې د مشارکت کچه لوړه کړي. د دغې ادارې استازي مریم مروت چې د چهارشنبه په ورځ د کابل ولایت د خزو ونډه کې ګډون کړی وویل د خزو سیاسي مشارکت کچه لوړول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. د خزو سیاسي ګډون زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې دی، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، او همدارنګه زموږ د خزو د انتقالي رهبریت په برخه کې هم د افغان میرمنو سره همکاري لرو. د کابل ولایت د خزو غونډې ته د بیلابیلو ولسوالیو ګڼ شمېر ښځې راټولې شوې وې او په هیواد کې د سولې، ثبات او پرمختګ په اړه بحثونه لرل. د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه 22% ښځې په بیلابیلو دولتي ادارو کې په کار بوختې دي، او د افغان حکومت په خبره بیا د پروموټ سربیره د یو شمېر نورو پروګرامونو او پروژو په پلي کېدو سره به دا کچه تر 2000 میلادي کال پورې 10% ته ورسوي. په ورته وخت کې د کابل ولایت مرستیاله منیره یوسفزاده چې د غونډې بله ګډونواله وه وایي افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له ستونزو سره سره د سیاست په برخه کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا هم کولای شو د ملي یووالي حکومت له لاسته راوړنو وګڼو چې دا مهال په سیمه ییزو ادارو کې څلور ښځې د والیانو د مرستیالانو په توګه، دوه ښاروالانې، څوارلس ښځې د وزارتونو مرستیالانې او څلور ښځې د وزیرانو په حیث کار کوي. سره له دې چې د هیواد 50% نفوس ښځې دي، دې ته په کتو دا شمېر کم دی، خو د افغانستان فرهنګي او ټولنیز وضعیت په کتو لاسته راوړنه ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری له ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو غوښتل چې په افغانستان کې د پراختیايي پروګرامونو په تیر بیا د ښځو لپاره د پرمختګ په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي چې د افغان ښځو ژوند کې بهبود راشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، مخکم د ازادي رادیو د خبريال فیروزی عزیزی رپورت واوریده. اوس هم په موکې نړیوال رپورت ده. د متحده ایالاتو یو فدرالي قاضي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ستاسو د لپاره وزنډول چې هغه د روسیې د مداخله په اړه تحقیقاتو کې نور همکاري ته هم وهڅول شي. په دې اړه نور تفصیل د نسیم سانیزی پر رپورت کې اوري.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار جنرال مایکل فلین په برخه کې د قضا حکم پرون وزندول شو. فدرالي قاضي د دې لپاره د هغه د سزا وروستۍ فیصله وزندوله چې دغه متقاعد جنرال ته وخت ورکړي چې د روسیې د احتمالي مداخله د تحقیقاتو په اړه له خاص مفتش رابرت مولر سره نور همکاري هم وکړي. خو فدرالي قاضي ایمانویل سالیون فلین ته دا هم وویل چې دای خپل کرک او نفرت د هغه څه په اړه نشي پټولای چې فلین کړی دی. قاضي زیاته کړله دا ممکنه ده چې تا خپل هیواد خرڅ کړی وي. مایکل فلین تیر کال په دې اعتراف وکړ چې فدرالي پولیسو ته په امریکا کې د روسیې له پخواني سفیر سرګی کسلیاک سره د خپلو اړیکو په برخه کې د جمهوري ریاست په انتقالي دوره کې درواغ ویلي وو. څارنوالانو مخکې وویل چې مایکل فلین له تحقیقاتو سره همکاري کوي او د هغه لپاره د زندانی کېدلو سزا تجویز کړې نه ده. د سپینې ماڼۍ له ویاندې سارا ساندرز نه د فلین د محاکمې په اړه پوښتنه وشوله.
د قضا د حکم ځنډېدل د مایک فلین او محکمې ترمنځ کار دی. دا د هغوی فیصله ده چې د ځنډولو موده څنګه وي. موږ جنرال فلین ته نیکمرغي غواړو او دلته به خپل ورځنی کار ته دوام ورکړو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ټویټ کې د مایکل فلین لپاره د توفیق او نیکمرغۍ هیله څرګنده کړله.
دا به په زړه پورې وي چې هغه څه وایي که څه هم له روسانو سره د سازش په تړاو زموږ د سترې او کامیابې انتخاباتي مبارزې په برخه کې زښته ډېر فشار پرې اچول شوی دی، خو کوم سازش نه دی شوی.
خو ولسمشر یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتي مبارزې او روسانو ترمنځ د سازش او لاسوهنې خبره رد کړله. یو تحلیل کوونکی کریس ایدلسن وایي داسې ښکاري چې فلین له تحقیقاتو سره فوق العاده مرسته کړې ده.
زه فکر کوم دا څرګنده ده چې مایکل فلین یوه کیسه لري چې خاص مفتش ته یې وکړي. هغه خاص مفتش سره 19 مجلسونه کړي دي، نو ښایي په دې کې د عدالت مخنیوي او یا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسانو ترمنځ د همکارۍ خبرې شاملې وي.
د مایکل فلین د محاکمې مسله په داسې وخت کې منځ ته راغله چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن یو ونی مخکې درې کاله بندي شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. یوې یمنې مېرمنې په داسې حال کې متحده ایالاتونه د سفر اجازه ترلاسه کړه چې 2 کلن زوی د یوې نادرې جنیټیکي مغزي ناروغۍ له امله ډېر نازک حالت درلود. د مېرمنې متحده ایالاتو ته چې زوی په سان فرانسیسکو کې دی د ماشومانو په یوه روغتون کې بستر دی د سفر اجازه نه درلوده چې بالاخره یې وکړه شول د دې هیواد ویزه ترلاسه کړي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت د ماشوم مور شایما صلح د جمهور رئیس ترامپ د سفر له بندیز څخه استثنا کړه او دې ته اجازه ورکړه څو له خپل ناروغ زوی سره چې د مړینې امکان زیات دی د وروستي ځل لپاره وګوري.
I've read these reports and it is a very sad
دا خبرونه مې ولوستل. ډیره خوشینونکې قضیه ده. موږ د هغه کورنۍ سره په دې سختو شرایطو کې خواخوږي څرګندو، خو باید ووایم چې د قوانینو لمخې د ویزې معلومات محرم دي. دوی هغه معلومات خپرولای شي چې امکان یې وي. دا هغه څه نه دي چې موږ یې دلته د بهرنیو چارو په وزارت کې خپاره کړو.
د ماشوم پلار علي حسن او ورونه چې لوړاندې په کالیفورنیا کې اوسیږي د امریکا تابعیت لري.
The last wish for the mother just to see
him. د ماشوم د مور یوازنی هیله ده چې خپل زوی وګوري،
په
کې ونیسي او خپل یې کړی. دا د هغې ورسته هیله ده.
د مور په داسې حال کې د خپل ناروغ زوی لیدو ته ځي چې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا رسمن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه شکایت وکړ او بلاخره هغې ته د ویزې د ورکړې پریکړه وشوه. د شمالي کوریا وینزویلا په ګډون د څلورو مسلمانو هیوادونو وګړي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال امریکا ته له سفر منع شوې دي. صلح او ماشومې یو ځای په مصر کې وو او دا هیله منه وه چې له خپل زوی سره یو ځای سفر وکړي، خو هغې ته د امریکا ویزه ورنکړل شوه. دا په داسې حال کې ده چې صلح او پلار یې د ویزې د ترلاسه کېدو هڅې کولې، د زوی وضعیت خراب شو. عبدالله حسن په اوکلاند کې د ماشومانو یو روغتون کې تیر اونۍ د ژوند د نجات په ماشین کې کېښودل شو. حسن د خپل زوی د حالت له خبرېدو وروسته کله ناکله داسې فکر کاوه چې د ژوند د نجات له ماشین څخه یې لرې کړي او له عذاب څخه یې خلاص کړي. په یمن کې د 4 کلنې کورنۍ جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ بیلې شوې دي او څه باندې 16 زره یمنیان نیول شوي او یا هم لادرکه شوي دي. اوس د لادرکه شویو یمنیانو د کورنۍ غړي د وروستي اوربند تر اعلان وروسته د خپلو عزیزانو د موندلو لپاره سترګې په لار دي. حکومتي مقاماتو او حوثي اورپکو د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ په سویډن کې تر یوې اونۍ خبرو اترو وروسته په هدایده ښار کې پر اوربند هوکړه وکړه. په دې هوکړه کې د بندیانو په تبادلې هم موافقه وشوه چې اوس زرګونه خلک د خپلو کورنیو د غړو د موندلو هیله مند شوي دي.
د دې ساتومې په ورنه د افغانستان د روغې جوړې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې له طالبانو سره د مذاکراتو نه او په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ جنرال قمر جاوید باجوا سره د مذاکراتو نن کابل ته ورسېده. د افغانستان د سولې عالی شورا دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داودزی وایي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې تړون پر یوې طرحې باندې کار پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر او چا په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د سری هاوس د کلی 300 کورنۍ د حواله لارې دغه ولایت مرکز میمنې ته لیږدول شوې دي. پاکستان کوشش کوي چې خپل ځان د نړیوال اقتصادي لیست تور لیست نه ځان وساتي. روسیې یو ځل بیا ویلي دي چې پر ترکیه باندې با پرمختللی اضافي هوا سیستم وپلوري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ویلي دي چې د افغانستان د حکومت مخالفان او طرفدار ټول باید د طالبانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د هلو ځلو ملاتړ وکړي او موقع باید له ګوتو نه ونه باسي. امرالله صالح تر اوسه پورې له طالبانو سره د اوربند ټینګولو مخالف و او دا الزام یې لګولی چې طالبان د اوربند نه په استفاده کوشش کوي چې د جنګ لپاره ځانونه آماده کړي.
درانو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.